په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل لري سات په خبرونو کو. د کابل په دشت بچی سیمه کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالد زدران نن په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټ کې په دې پیښې کې د مرګ ژوبلې پخلی کړی او ویلي د دشت بچی په سیمه کې د ملکي خلکو د سپرلۍ په یوه کاستر ډوله موټر کې چاودنه شوې چې په خواشنۍ سره زموږ 8 تنه هیوادوالې د په وینا شهیدان کړي او 40 نور ټپیان کړي دي. د هغه په وینا سیمې ته امنیتي پلټونکي تیمونه رسیدلي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یو کمیډل نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي شیعه مذهب دي، لیدې مخکې د یو شمېر چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی و. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت له لوري چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی، د افغاني پاسپورټونو د ویش د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښیلي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې او د بهرنیو چارو وزارت د مقام له هدایت سره سم د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې د سفارت د کنسلې څانګې لخوا د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ له ننه پیل شوې او افغانان کولی شي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د روانې لړۍ میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې بدرالدین حقانی په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت کارکوونکو ته د سرپرست سفیر په توګه ورپېژندل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان استولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې روان کال دی او بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د 70 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه کې ښیلي چې افغانستان له 40 کلونو راهیسې پرله پسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان کال تر پایه په دې هیواد کې تر ټولو زیانګالو خلکو ته مرستې ورسوي. د پروګرام ویلي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې بل وخت خواړه به له کومه کوي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې له 90 میلیون زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په مهال د چارواکو په ناوړه چلند انتقاد کړی دی. د کمیسیون نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پلازمینه اسلام آباد او په سند خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې 9 ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه د دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره باعزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه په غزه کې روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 9 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 55 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړي. کاغلی تورک د خپل سفر لپاره مخکې وویل په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړه چې د جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان پچا ګټلې او توپ وهنه کړې و او د استرالیا لوبډلې ته د 292 منډو هدف ټاکلې ده. استرالیا اوس توپ وهنه کوي. د اولو بغاړو په سوځېدو یې په 45 اور کې 268 منډې کړې دي. نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې و لوبې کړي چې 4 ګټلې او 3 بایللې دي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د اندېښنو په دوام دا ځل د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحدو ایالتونو نړیوال کنونس کمیسیون اندېښنه ښودلې چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لږکي هم وباسي چې په افغانستان کې د ځورونې له ویرې پاکستان ته کډه شوي دي. افغانستان ته استنول شوی یو شمیر کډوال د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي.
د بلو جراوه د بزرگا او مخلوق ناست او زمون کار نه کوي، ټوله ورځ په ناره نوره دغه شانه تیر کړه.
سپین بول دکته نوی راستانه شوی بیا د سرپناه غوښتنه کوي.
شپږ ورځې کې چې دلته پراته یو، بس هېڅ د سرپناه نه لرو، یو شی نه لرو، بالا مو وساریانو چې موږ کوم خواته لاړو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وای پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د منلو نه دي او ټول هغه قوانین او پریکړې باید لغوه شي چې د دې په خبر تبعیض یا زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. د افغانستان او استرالیا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د روانې لوبې له وروستي حاله مو خبرو او په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د جګړې وروستی حال درکوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلې، د پاکستان حکومت ښایي په زور هغه مذهبي لږکۍ هم بیرته ستانه کړي چې د ځورونې له ویرې له افغانستانه تښتېدلې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا ویلي افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتېدونکی دی او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران له رامنځته کېدو مخکې د دغسې یو بحران مخنیوی وکړي.
داسې مهال چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده، د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خپره کړې لیکلي، دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له ځورونې تښتېدلې دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمشنر ډیوید کړي له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپلې مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړې چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږکي بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي، څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غور وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکی روبی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدلې له امله د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډیری راستنه شوي په افغانستان کې ډیر نه دي پاتې شوي او له خپلو اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهېږي. همدا ډول کسان چې تیرو لسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پریښی دی، له دوی د ډیرو کورونه په جګړو کې له منځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د طالبانو له حکومت او یو ان سي آر سره له مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستانه کړي. هغه تیره شپه په خپله اکسپانډ لیکلي، افغان کډوال په زور له خپلو کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه یې ضبطیږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپور نه وڅېړي. هغه له شړل شویو افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړې. د طالبانو حکومت وایي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دی. خو دا راستنېدنه له بېلابېلو ستونزو او کړاوونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د تورخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وایي،
د بلو جراو د بزرګا او مخلوق ناست او زمونږ کار نه کوي، ټوله ورځ په ناره نوره دغه شانه تېره کړه، تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم رانه ګډوډ شولو.
دا شاید د هغو زرګونو کورنیو له ډلې دی یو کیسوي چې اوس مهال په تورخم او سپین بولدک کې له برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شویو افغانانو لپاره د موقتي میشتیدنې کمیټې غړي فضل باری فضلي بیا ویلي دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې د طالبانو حکومت د رسنیو مرکز خبره کړې وایي
چې هغوی فعالیتونه د مهاجرینو دپاره د سرپناه جوړول دي او د هغوی دپاره د تشنابونو ضرورت رفع کول دي او هغوی ته مثلا صحي اوبو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتو باندې د هغوی تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې دمه ډېر فعالیت کړی دی.
د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړل، خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو، ځورونې او افغانستان ته د ستنولو راپورونه ازادي راډیو خپاره کړي دي.
د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وایي په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 300 زره افغان کډوال له پاکستان هیواد ته راستنه کړی شوي دي. ښاغلی حقانی د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې له نویو راستنه شوو کډوالو سره د لیدنې په مهال وویل دغه کډوال به لومړی په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای په ځای کیږي او د هوا له ښه کېدو سره به خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. په عین حال کې بیا یو شمیر نوي افغانستان ته ستنول شوي کډوال وایي هوا سړه ده او دوی ډېرو مرستو ته اړتیا لري.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوي خلیل الرحمن حقانی د دوشنبې په ورځ ناوخته د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې د راغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال وویل چې دغه کډوالو ته به لومړی په سرحدي ګرمو ولایتونو کې کیمپونه جوړ او د هوا له سمېدو سره به خپلو سیمو ته انتقال سي. نوموړي دغه راز وویل چې په تیرو څو ورځو کې د سپین بولډک او تورخم له لارې د راغلو کډوالو شمیر 300 زره ته رسېدلی چې لومړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
تقریبا تر 3 لکه بالا خلک زیات راغلي دي. دهان د مهاجرین اړوند مشکلات دي ا د نش برابر دي. یا 300 یا ډالر ورکوي هغه چاته ورکوي چې کارډ ولري. متاسفانه موږ ډېر ورونه دا سره غلي دي چې کارډونه اسناد ټول شکولې دي ورک دي هیڅ نه لري او بل داس خلک دي چې رېجستر نه دي نو ډېر محدود کومک ورته کیږي. یا د کورنۍ د پر الله زر افغانۍ ورکوي او یا ورته 200-300 ډالر ورکول کیږي. دوی ته په کار وای چې دوی ته پوره کومک ورکړای وای او پوره مرسته خیمه خوراک انتقال او د دې لباس د دې بستر او کمپل او نقد پیسې 2 لکه یو 2.5 لک روپۍ دې تور کړی شوې.
خلیل حقانی دغه راز د افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر چلن نیوکه وکړه او له دغه هیواد یو غوښتل چې د افغان کډوالو له زبروبني لاس واخلي او هغوی ته بخت ورکړي تر څو په قرار هیواد ته راستانه سي.
واحل او ډبول دي څنګه کول دي نول دي او بندیانول دي یا کورونه ورانول دي یا د مال ضبط کول دي باید د نه لاس واخلي. موږ بار بار مشاهده وایو اوس هم د دینه دا تقاضا دو دم توقع دو چې نور دغه نړۍ ودروي او دوی ته وخت ورکړي په خپل مناسب وخت نه دی جمع دا یخنی ده او دوی د خپل امکانات سره هغه مالونه چې هلته څلوېښت کاله په ډېر خواري غریبۍ د لاس په ګاډۍ مزدوریا کړي دو کورونه آباد کړي دي. دوی باید هغه مالونه خپل ضرورتونه هغه مال اجازت ورکړي. دوی باید هغه سره راشي. افغانستان
په عین وخت کې راغلي کډوال وایي هوا سړه سوې او دوی مرستو ته اړتیا لري.
نوم یې عزیز الله دی. اوس دلته راغلي یو داسې 5 ورځې کېږي چې دلته راغلي یو دا 5 ورځې کېږي چې دلته پراته یو. بس هېڅ د سر نه پناه نه لرو، یو شی نه لرو. بالا مو ورسارانو چې موږ کوم خواته لاړو. حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته یو سر پناه راکړي، یو ځای راکړي. ځای مو معلوم شي چې موږ خپل په ځای جدا باندې یو ځای جوړ کړو. موږ غواړو خپل وطن ته رالو.
ما نوم شراف الدین دی، د کراچی اوسیدونکی یم. کم سے کم سلر اس کال کی غلط پیدائش سے غلط مٹین تیر کڑے ہوں. غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا کور زائی میں پاتس ہو ہر سپاتس ہو بس کاٹے رسرونی کاٹے سیری کئی.
د کندهار د سپین بولډک لالاري راغلي افغان کډوال تر اوسه په دې ولایت کې د وسیدو لپاره منظم پندغالي یا کیمپ نه لري. لدی کورنوي سره یوازې د ملګرو ملتونو د مرستندوی موساتو لخوا د لمړنیو غیر خوراکي توکو مرسته کیږي.
به هم د افغان کډوالو په موضوع کې تمکیږو. له پاکستان یو شمیر راستنه شوي کډوال د مرستو د ویش له بهیره هم شکایت کوي. یو شمیر وایي خوراکي توکي ورکړل شوي خو یو ځین نور بیا وایي چې تر اوسه ورسره لازم مرسته نه ده شوې او یا یې هم لږې نغدي پیسې ترلاسه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی او هر ورځ د تورخم او سپین بولډک پر دروازو په زرګونو کورنۍ دې خواته راوړي.
له پاکستان څخه راستنی شوي ځینې کورنۍ ټینګار کوي چې د خوراکي توکو او لومړنیو مرستو تر څنګ باید د سرپناه په برخه کې د دوی لپاره چمتووالی ونیول شي. د وینا کسیزې کورنۍ مشر 3 او 1 کلن خواجه محمد چې له تورخم څخه کابل ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې یو څه خوراکي توکي ورکړل شوي خو بسنه نه کوي.
خوراکی مواد راکی کم روپی راکی زمائی رکھا نا
په ننګرهار ولایت کې د یوې بلې راستنې شوې کورنۍ یو غړي زرین ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل هیواد ته د ننوتو پر مهال ورته یوازې 10 زره افغانۍ ورکړل شوې. یو بل راستون شوی افغان کډوال امین انصاري چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د راستنېدونکو د مرستو د ویش د بهیر په اړه وویل
موږ په تورخم کې 3 یا 4 شپې تیرې کړې ترڅو موږ د مرستې له کارتونو برخمن شو. زما د ترور زوی خپل کار ترلاسه کړ. کله چې هغې د سیسلو سړک ته د مرستې کارت یوړ ورته یې وویل چې تاسو کارتونه دلته پرېږدي، موږ بیا تاسو زنګ در وهو، ښایي 5 یا 6 ورځې وروسته مرسته وشي.
هغه وویل چې اوس د یوه ملګري په کور کې ژوند کوي او د خوړو اغوستلو او ژوند کولو لپاره څه نه لري. خو د غور استنه شویو کډوالو دا ونه ویل چې د چا لخوا دوی ته د مرستو د ویش کارتونه او نقدې مرستې او خوراکي توکي ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په ګډون خیریه بنسټونو، سوداګرو او نړیوالو مؤسسو ټولو له دغو راستنېدونکو سره د مرستې لپاره لاسونه یو کړی او هر یو یې په بېلابېلو برخو کې د مرستو رسولو خبر ورکړی. په دې وروستیو کې د قمر په نوم یوې خیریه بنسټ ویلي چې د کډوالو په یوه کم کې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو لپاره اویا کورونه جوړوي. محمد الماس مومن چې په افغانستان کې د دې بنسټ د مرستو مسؤول دی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا اویا کورونه جوړوو چې هغه کورونه به هغه خلکو ته ورکول کېږي چې کم د پاکستان هیواد څخه تورخم ته راوړي او دلته د افغانستان کې فلحال آبادی نه لري، یعنی کورونه جوړ نه لري. تر څو پورې دی په خپلو ولایتو کې کورونه ځان ته جوړوي، هغه ترتیب او تنظیم کوي، تر هغې به انشاءالله دی خرګوټي کې وي.
بل پلو ته طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت رسمي ویبپاڼې د کډوالو چارو د عالي کمیسیون د مسؤلینو په حواله ویلي چې د دغه کمیسیون بېلابېلې کمیټې د تورخم او سپین بولک په دروازو کې راستنېدونکو ته د خوراکي توکو په ګډون بېلابېل خدمات او مرستې رسوي. یاد کمیسیون دا هم ویلي چې له ثبت او بایومیټریک وروسته به راستنه شوي د نورو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یا UNHCR او د کډوالۍ سازمان یا IOM ته معرفي شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت تر دې مخکې په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې راستنه شوي کډوال به د 4 ورځو لپاره په جوړ شوي کمپ کې ساتل کېږي او بیا به خپلو ولایتونو ته استول کېږي. د طالبانو حکومت دغه راز د بیرته ستنېدونکو د ستونزو د هواري لپاره د ولایتي کمیټو د جوړولو خبر هم ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر لخوا د دوشنبې په ورځ رسنیو ته د ورکړل شویو شمیرو له مخې له پاکستان څخه د راستنېدونکو شمیر څه باندې 300 ته رسېدلی، خو د پاکستان موقت حکومت اعلان کړی چې په لومړي پړاو کې به دغه شمیر نور هم زیات شي. له 1.5 میلیونو څخه زیات بی اسناد افغان کډوال به له دغه هېواده وباسي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا.
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو سپورټي خبريال بختيار ساحل هم را سره وصل دی. ساحل څخه خبرونه ته خرغلاست
نوري صاحب سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته.
د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د لوبي نتیجه زنه وایم تاسو یو وای
او دغه سیالي لکه څنګه چې فکر کې د لوبي تر ورستي پړاو پورې شاید افغانستان په دې سیالي کې ګټل کوي، خو هغه سی ونه شول. میکسویل د استرالیا د سیو لوبغاړی و چې کڅه هم ټپی هم و، خو په یوازې ځان یې د لوبې تر پایه پورې 201 ناسوځېدلې منډې وکړې او خپله لوبډله بریا ته ورسوله. دا په کرکټ کې تر دې دمه په دومره زیاتو نړیوالو سیالیو کې هیڅکله هم دغسې نه دي پېښ شوي چې فرانچایز کې د یو کس له دغسې سخت شیبو خپله لوبډله راوباسي او هغه دې په یوازې ځان 201 منډې وکړي او خپل لوبډلې د بریا ته ورسی. افغانستان په دغه لوبه کې د بریا چانس درلود، خو هغه شیبه چې کله میکسویل یو کیچ د راشد خان په بال باندې احمد شهیدی ډراپ کړ او بل ډیر اسانه کیچ په هغه شیبه کې چې دی په 150 منډو ولاړو مجیب رحمان ډراپ کړ، مجیب زدران له هغې وروسته له ده سره د یوازې خپله فری لوبه کوله، ځکه دی په دې نه و متيقن چې دی به وکړی شي دغه سیالي دغه ته وګټي استرالیا ته. د یوازې هغه څه کول چې دی پې مشهور ده، غټ شاټونه وهل، کم بال چې په ده په ایریا کې یا ساحه کې او هغه شاټ به حتمن بولډرې تر ساوزه کده وان کیډي لوبغاله چې د بولډرې لنډې دي او هغه په دې مشهور ده چې غټ شاټونه وهي. نو هغه دوه درې چانسونه وو چې د ترلاسه کړل او بل اخر خپل دغه یو تاریخي پاړې په دې لوبغالي کې ثبت کړه.
لدی ورسته چې کیږي د افغانستان بل لوبل جنوبي افریقا سره ده، څومره د دې چانس شته چې افغانستان بل لوب وګټي؟
اوس درې لوبډلې خو معلومې شوې، هند، سویلي افریقا او استرالیا نیمه پای لوبو ته لاره پیدا کړه. اوس هم افغانستان، پاکستان او نیوزیلند د څلورم سپاٹ یا د څلورم ځای د نیولو لپاره سره په مبارزه کې دي، خو په دې شرط چې نیوزیلند هم سیالي وبایلي په سریلانکا باندې او پاکستان په انګلند باندې سیالي وبایلي او افغانستان دغه سیالي بیا له سویلي افریقا څخه چې د نومبر په لسمه نیټه ده وګټي، نو د افغانستان چانس به وي. او که چیرې هغه لوبډلې هم سیالي ګټي او افغانستان یې هم ګټي، نو بیا به د نیټ رن ریټ له مخې هغه لوبډله مخته ځي چې د چا نیټ رن ریټ لوړ وي. خو اوس د افغانستان نیټ رن ریټ لا هم په منفي کې ده. نن که چیرې افغانستان دا سیالي ګټلی وای نو له دې حالت راوتلی شو.
کور ودان بختیار ساحل د ازادي رادیو سپورتي خبريالو چې د افغانستان او د استرالیا د کرکټ د ټیمونو د نننې لوبې له وروستي نتیجې خبرولو. استرالیا دغه لوبه وګټله، د وولو بغړو په سوځي دوی د افغانستان ټاکلی هدف چې 291 پوره کړی او 293 منډې وکړې په 24 اور کې. د افغانستان بل سیالي له جنوبي افریقا سره ده د راتلونکي جمعې په ورځ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او سمې ونړېواله موضوع د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر مصر ته رسیدلې د وولکر تورک دا سفر به 15 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې په مهال د بشري حقوقو سرغړونې ارزوي. لبل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دا سیمې د ماشومانو هدیره بللې ده. او د اسرائیل صدر اعظم بیا ویل چې ښایي د غزې امنیت له جګړې وروسته د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غاړه واخلي.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. وولکر تورک به د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 45 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خاغلی تورک د خپل سفر لپاره مخکې ویل چې په غزا کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو، د وینو د بهاولو، ورانی، تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده. او زیاته کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د دې سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلېدو په حال کې ده. انټونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته ویل چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو بندغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې په نخښه کېږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په حملو کې تر اوسه له 10 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. ګوتریش حماس ډلې ته هم ګوت نیولې او ویلې دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. لبلې خو د اسرایلو صدر اعظم ویلي دی چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شوه د اسرایلي برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره روانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترانګې پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وای پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د منلو نه دي او ټول هغه قوانین او پریکړې باید لغوه شي چې د دې په خبره طبیعي زیدي او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. هغې دا څرګندونې پرون دوشنبې په جده کې په اسلام کې د ښځو ځای او پیاوړتیا تر عنوان لاندې د اسلامي همکاریو د سازمان جوړ شوي غونډې ته وکړې. نور حال په دې رپورټ کې.
د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی سرمنشي ابراهیم توها وای دا سازمان د مسلمان ښځو له حقونو دفاع ته ژمن دی. هغه چې په سعودي عربستان کې د دوشنبې په ورځ په اسلام کې د ښځو ځای او پیاوړتیا تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې خبرې کولې، د ژوند په ټولو برخو کې د افغان ښځو د ګډون، زده کړو ته د لاسرسي حق او د هغوی د پیاوړتیا په برخه کې د دې سازمان لخوا د خبرو په دوام ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد دې کانفرنس ته ویلي په افغان خوځو د طالبانو محدودیتونه او هغوی له خپلو حقونو محرومول باید په جدي ډول تر څیړنې لاندې ونیول شي. هغې زیاته کړې افغانان باید د خپل هیواد په جوړولو کې بشپړه ونډه ولري او همدا ډول دا هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره خپلو نجونو او ښځو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې د ټولو هغو قوانینو او کړنو د پای غوښتنه هم کړې چې د دې له قوله طبیعي زیدي او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي که څه هم تر اوسه دا ډول غونډو په افغان نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو د مخنیوي په برخه کې کومه پایله نه ده ورکړې، خو هیله ښیي چې د دې ډول غونډو دوام به اغېزمن تمام شي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مینه رفیق ازادي راډیو ته وویل
دینی عالمان، متخصصین یا هر څوک چې مسؤول دی که غواړي چې د افغانستان لپاره یو کار وکړي باید طالبان په رسمیت ونه پېژني، ځکه یوازې په ښځو شکنجه او ظلم نه دی روان او یوازې د دوو ورځو لپاره د ښوونځیو پرانیستل او د کار کولو اجازه ورکول هم حل لاره نه ده.
د ویلو ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی کابل ته ولاړ او د اسلام له نظره د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له یو شمیر طالب چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له دې پلاو غوښتي وو چې څو د دوی د حکومت او د افغانستان د خلکو غوښتنې درک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیرو نورو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون لا هم یو شمېر معترضې میرمنې لکه جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجه صدیقي د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي، خو د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې ښځو نیول او زنداني کول نه دي تایید کړي. ورته وخت کې د افغانستان د ښځو د همیارۍ بنسټ مشره ګل چهره افتلی چې په هالند کې فعالیت کوي ازادي راډیو سره خبرو کې له زندانه د ښځو د ازادۍ غوښتنه وکړه.
زموږ دا دوستان له یو میاشتې زیات وشول چې بې له کومه ګناه اسیران دي. دوی یوازې د نجونو د ښوونځیو لپاره چې اوس تړلی دی عدالت غوښتنه کړی.
د طالبانو حکومت تل په افغان نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو مسله د افغانستان کورنۍ چاره بللې ده، خو دا ادعا هم کوي چې اوس مهال د ټولو افغان جنو خوځو حقونه خوندې دي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا ادعا کوي چې د افغان جنو خوځو په زده کړو او کار د محدودیت تر څنګ طالبانو هغوی له هر ډول ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو منع کړي او تر څنګ تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او کلبونو او بې له محرمه د هغوی په سفر هم بندیز لګولی دی.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته. په دې لړ شروع جوړ بیاست او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړي دي د اوس د پاره د افغانانو سره دا څه سو د بشری دوستو څه سو له دا چې ناری او هلي په افغانستان کې به کوم مشکل نه وي چې بیا په بشری حقوقو د بشری حقوقو داسې کوي داسې کوي دا اوس ول دانه معلومه یي چې ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هازه په څونه ظلم راړي بیا شتمنی ګرځي وسایل نه ورسره پرېږدي روپۍ نه ورسره پرېږدي دا به کوم قانون د کوم یواد قانون داسې دي دومره زلمونه د افغانانو سره کوي د افغانانو سره دوی ولی دونه شاید د بشری حقوق ولا څه سوله د نور نړیوال څه سوله چې دا ورته وایي راهسته واسطه خو سید چې وطن ته راوستوي نو تاسو د اشتمنۍ ولی ګرځوي د مالونه ولی ګرځوي د دوی سره دونه زلمونه ولی کوي خو مسلمانانو د غونډي وادونه سره اخو سید چې د وطن راستوي خپل وطن ته دراسه افغانان خو د ټول اړخ خپل وطن ته په خیر سره راولي الله دې وطن جوړ کړي منګل دوی نوم دا غوښتن نړیوالو څخه چې دغه سی ونه کې د پاکستان ته دا وایي د دونه زلمونه مکوي د خلکو سره راولي داسې کوي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد هم له هلمند نوزاد څخه زما له نظره د یو انسان د فاره کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی هغه د سنه تر کچې پورې شي هغه مثلا انجینری انتخاب وي ساینس وي طب وي خو چې سند ودرې په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانو او مردانو لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي.
د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واورېدل په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیزه خبرونه مه هېروئ په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کابل په دشت برشي سیمه کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالد زدران نن په خپله ایکس پاڼه د دې پېښې پخلی وکړ او وی ویل د دشت برشي په سیمه کې د ملکي خلکو د سورلۍ په یوه کاستر ډوله موټر کې چاودنه شوې او دغه مرګ ژوبلې اړولې ده. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت لوري چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی د افغاني پاسپورټونو د ویش د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه کې ښیلي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې او د بهرنیو چارو وزارت د مقام له هدایت سره سم په ابوظبي کې د کنسلۍ څانګې لخوا د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ له ننه پیل شوې او افغانان کولی شي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې روان کال د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د 400 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه کې انکښلي چې افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې پرلپسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي دغو 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان میلادي کال تر پایه په دې هیواد کې له تر ټولو جنګالو خلکو سره د خوړو مرستې وکړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه په غزه کې روانه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 5 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 50 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن اتمه لوبه استرالیا ته وبایلله. افغانستان توپوهنه کړې وه د استرالیا لپاره د 292 منډو هدف ټاکلی و خو استرالیا د اوو لوبغاړو په سوځېدو په 24 اور کې دغه هدف پوره کړ یعنی 293 منډې وکړې. د افغانستان بل لوبه په دې جام کې د راتلونکې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
په ګوریدونکو تانې څنګه تستړی مشي په روانه خبرونه کې پردی غږی ګوچ ځوانان ولې لزان سره بی احتیاطی کوي داسې بی احتیاطی چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدر ونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړی بل غټه زولې دیم تاب راوړم دا ټول دې ځان سره ځنم کې
هغه کول شي ورزش وکي نو به وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټر ځغلوي او له نورو سره سیالي کوي. امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې زده نوي خو د سیندونو او بندونو ډیرو اوبو ته ورګډیږي. سکروټې په لاس کې نیسي، څلور یا پنځه سګریټه په یو وخت څکوي، جنګونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځان نورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطۍ ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې همدغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی و.
یو وخت په یخو اوبو ولمبېدم نو ما په دماغو درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه هغه وایي چې په راتلونکي کې داسې ونه کړي. دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونیسو، نو شینکی ورته وایي په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ و چې دا ډنډ ډېره داسې اوبه یا رامې ښکاري دي اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو مایان چې اور اجک شول پکې د بم سره بې اوش شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوب کړو. دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان ورټاپ کړو. یو مې چې ونیوه هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیوه هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل هغه راواچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونیو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپلې ځوانۍ دوره د لیونتوب دوره بولي، خو باوري دی چې د پوهې له ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانې نه کوي.
په دې وخت کې داسې وو چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات وو هلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده. اوس خلک پوه دي، انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسېدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر یې خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکرو خپل منځ کې شرط یې لګولی و چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس مال یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چې خپل منځ کې شرط لګولی وي دغه راکوي مال. نو دې مې صداله نور هم قبول کړی وي. زه صحیح دی نو هلک هم تکړه ځوان و. دا چې د سیند ته ایسته ورکته شوې د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلې سه لاسونه او د خپې کاړ پرېښې د بېخي یخ شوي. نو د نور فکر کړی چې داسې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرېده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړلی نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورک کړلی اوبه.
د کندهار اوسېدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې یې له بل همکار سره جنګ وو او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ما زما معمولي خبره باندې سره جنګ شو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږو، د باندې سره خبره سره معلومه کړو. پر ما زما معمولي خبره باندې ځکه هغه دام غیرتي ښکاره کوي چې زه د کار کولی سم تازه مثلا وهله یم سمج اته اختار ورکشاپ کوي هم تر ښکاره کړه پنځه هم ښکاره کړه تر جنګ سره ورته چې چکوګان سره ورسېدل. خو بیا بیرته دا خبره پاداسوله بیا نور خلک سره خلاص کړه. ځوانان دا دي په دې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان ته بل ځوان چې زاس غیرتی ما زهر څه کولای شي.
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدای چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسبه زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بهتیاتی خلاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیک کول لپاره نه دي. موږ مطلب لرو چې یو غیرت سره سل بی غیرتی دي. هغه حالت چې مثلا کچیر ته موږ یو غیرت باید دي چې موږ ګولېږي زندان ته، موږ دا چې موږ د فامیل نوم خدشه دار کېدای شي او موږ چې څه سرپرستی لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم د خپلوانو، موږ دا چې هغه به سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بی احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثره ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیز دي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغسې نشو باره کې در واخله، ورو جناب سره کېني زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، تدې نشه تاب راوړې بل غټه زوړې دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده. یو ظلم کوي ځان سره، نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې که ډرایوري کې که په نشې کې یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي. فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتل هم فرض دی او ځان خوښ شي د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لاس ورنه کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډېر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نور ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مولار واپوز یې ولحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډېر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپېریال کې څوک نه وي منل شوی، د هغه شخصیت نه وي منل شوی، غوښتنې نه وي منل شوی، د هغه فکر سم نه وي ګڼل شوی او هغه ته پام نه وي شوی، دی چې کله رالویږي هغه مخکینۍ سرکوبګرۍ ټولې په دې کې سر راوباسي او دی اړ باسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب و غریب وي، تر څو دی نور دنته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کېږم په ټولنه کې، پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي، ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ را واخله، ما یو څوک لیدلی دی چې ایشېدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقا د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی، اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي، دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کیږي، او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کیږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته خیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی، ولې دا کومه ګټه نه ده، ځکه د کار ومشم کولی، زه کوم لاسته راوړنه نه لرم کومه، ولې ماته داسې ښکارېږي چې دا کار کوم زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو ممنی.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي، خو دا چې دلته مناسبې زمینی نشته ځوانان دغه کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدلونه څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپل ټولنې ته نه وي، مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېره وي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډېره وي، هغوی لپاره ذهني زمینې ډېرې مهمې دي، کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي، مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخه ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونه سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي، په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي، دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي، او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري، یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز عقلانیت باید مدیریت شي، چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني، دلته ولې نور نور روشونه باید موجود نه وي. د په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی، یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني، ولې تاسو د دې لپاره سالم لارې نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپېریال، لکه لور چاپېریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځ ته راوړي، هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي، یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته دی. څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال تکري لاس پرې کوي او وینه تریزي دا غیرت نه دی؟
ګوري، یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړي ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي، دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولی دا لومړنۍ د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه مونږ غو بنسټیز مشکلات لرو. نور د منځ کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاد نه ده، له بنیاد مثلا دا ده چې باور د خلکو بدل شي، هغه پوهه یو عنصر ده، دغه لپاره مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د استمپشن وی ورته، استمپشن پیش فرض، مخکنی هغه شان چې مونږ سم ګڼلې دي، هغه څه دي، یعنی هغه باورونه زمونږ د ژوند پر رابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه او پیدل چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو، هغه باور ته تاسو ولاندره نه ولې نوې تعریف دي، باور ته نشي نیولای، نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هغه مخکنی اتلولي واقع کیږي. زمونږ لوی سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافاتو باندې اتلولي بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړې. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول په دې ونه پوهېږي، ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډېر پوهېږي، دا باور دی، اصلا دا احساس دی. یو ډول د دې بندول پکار دی، دې ماتول پکار دی. پوهه به کېدلی شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصرونه، ولې تر ټولو ډېر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زموږ ذهني فرضیه د ژوند په رابطه باندې بدلې کړي. ژوند د انسان حیات، انسان په خپله معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروری ګڼل کیږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یو معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي شته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کومه سایه بدې خبرې راته کړي، فکر مې درس ته نه وي او له مې نه غواړي چې درس وایم، او دا چې دوامدل عمل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنی هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي، زه له دې درس نه وایم. او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توی کېږي، او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وایي چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی درس کوي. خدای هېڅکله نه لامل کېږي او شاګرد په تحقیرولو هېڅکله درس نه زده کولی.
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډېر خو لا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسېدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه. یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو، هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په ویلې کې، غټ ویلې و چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول هغه ویلې ته نښکاره کېده. هلته یې رانه بوټانو ویست او دوه انضباطانو هغې مخپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم، خپو مې ډېر زیات سوی کوو. خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قهر هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېزې کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالی چې وخي امیر صاحب مې وخي، معاون صاحب مې وخي، د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه د الکانو به م راته ویلې چې ولی ووهلې ولی ووهلې، داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نه زړه توری شوم، بیا مې مکتب پرېښودو.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو دې مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې وای څه پروای نه کوله، خو که چېرته په هماغه اداره کې والی وی او د ټول مکتب نه وی لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو، ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره م وم خپل صنف کې. خو بیا م نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم، نو په دې خاطر باندې مې ترنه زړه تور شو، ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي.
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوي محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري، د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملایې تغمې تغمې کړې وه.
یو شاگرد ویلی و دغه په شا سې ما وکته، دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې. بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ، بیا زه پې خبر شوم. پېغور اگر کې ما د استاد ملا وتړله، ځکه چې د ما د مدرسې استاد را له غاړې مو، خو زه په دې باندې خجالت وم. یاره د ماشوم خو ډېر سخت ویلی چټي کاسه وی ده. بیا اوس دغه استاد سره زبیخی لخت نه پرګند نور سازان سره نو کو مثلا په اسلام کې و هر ستا یا عقلا مګوای سی و هر ستا دې مطلب دا نه ته یو شاګرد د کوون کې دومره وای سی هغه بیخی نه د انسانيت غوښتنه دومره وهلی دا هل په اسلام کې خو یاره نه سی بلکې بیخی په انسانيت کې هم نه سدا سی وهل
مولوی بسم الله وای زده کوون کې دومره هم باید ونه وهل شي چې لا درس او خوانځي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسب او بدلونو د فکر وشي چې زده کوون کې درس ته متوجه کړي
مصر زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ نه ما ونه وای تر اخره پورې دې ته مې تشویق او سی ابل دې ته مې روپی ورکول دې مې ته ډیر ناز ورکاو هغه خپل دې ته مجبور وسی هغه درس ویل دې ما یو ملګری دا غو ماتر ته د سیده ما زمن درس نه وای دې ته خدای پاک الحمدلله واس ورکای دا ما ورته ویل چې زوی دې زکه درس نه وای سی ته الحمدلله روپی هم لري پیسې هم ورکې په کور کې هم کساته او ته ستړی ماشومان دې مخته وړل تیر خپل لاره ته واچو د سکار باندې وکا چې هغه مثلا دای مثلا دې تیلو کاروبار کې ما ورته ویل چې من تیر اس په موټر کې کې نه د موټروان سره کې دینار کا چې هغه په تکلیف باندې پوسی او ورته وای چې کته درس نه به د خپل کارونه در باندې کوم دا طریقې هم د کوم مثلا پلی باندې نه سي نور طریقې هم لري
سمی ولا چې خپل هم خون کې دی وای ډیرای خون کې فکر کوي کز د کون کې و هي درس ته به متوجه کړي خدا سي په هم ډیر شوي چې د خون کو د وهلو لوجز د کون کې ایب شوي دي
اغل کادی وسپنی خطکش بندی وارو کی او یاد غسی وار پیو کی نو غی پستر کی ولوگیگی یا مطلب ستر کی چیر سوی داس مولی دلی دی یا نور جو کی سل مشکل تری پیخیگی بیا والدین رجی لغو سر هم مشکلی کدا سی والدین وسی اغا سنا سی علم مو دانی شو پو لری نو اغا بیا کوی سی اغا مسل حل کی باز کسان سی اغا بی خی یو لوی معزلت ر جوړ سی او مشکلات ر جوړ سی او سبب دی کیگی سی اختلافات ما بین کرا سی تر سرند ولید خبر ورسیگی
معلم سمی الله پدی باور دے کچری اوس دکون کی ډیر شوخی کوي یا درس نوای دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي خدا چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې و پوښتل شي چې ولې داسې کوي
کو چیرته د خلکو تر مخ نه تنهای را وغواړه سي څو وجه ده څه علت ده چې ته داسې چلند کوي سي هغه درس خلالوي او یا د سم په هغه محول خرابوي نو ښه خبردار سي هغه سره خبر وسي او څومره سي د ته نصیحت او هغه خبرې پایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې پایده نه رسي ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته دریږي موږ ولیدل سي یعنی بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره که چیرته یو ماشوم بيخي سر شو خوي نور طریقې هم لري سي نصیحت ورته کې دي د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته دوسه پریشان یو درس نه وای تم بل ډیر طریقې دي نو کوي چې تی سم تر وغړې تی ځان ته نصیحت ورسره کې خبري ورسره کې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وای هر زده کوونکی چې خوانځي ته راځي باید ل لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د خوانځي وسایل او نور زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
خوانځي کولای شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په خوانځي کې داخليږي په اول ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه کارونه باید په دې خوانځي کې ونه سي د خوانځي دغه قوانين دي او کچې راغه کارونه تکرار کیږي نو کولای شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او کدو هم ځینې درې هم تکرار کیږي بل اخر کولای شي چې والدین روغوري او یا هم شاګرد به خپل مکتب نه وباسي سره یعنی دې پر ځای باندې چې موږ فزیکی خشونت کوو کولای شي استاد هم خپل شاګردانو سره یو ډیر نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه وسی والدین مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترې نه سوء استفاده وکړي نو ولا ګټه ترې نه واخلي په عین وخت کولای شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډیر ښه وسی
ډاکټر پردیسوای په ډیرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپل ټولګیوالو یا د خوانځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې وهل شي باید نقدي جریمه شي
کیدره یې په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې که یو شاګرد راولاړي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتې د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دلیل کړي اوسې د مکتب هر شی چیرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي والدین رو غوښتل سي هغه شیشه بېرته جوړه کړی سي او په دې توګه کې یو دوه ځله دا تکرار سي نو بل اخر والدین به هم د مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي دا د موږ تاسو ټولو دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو که چیرې دا ماتیږي ورانیږي توان یې موږ خپل کورنۍ ته رسیږي
څو څو کاله مخکې د 2.5 هیوادونو په یو څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغېزې کوي. په دې څېړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و، وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي، په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو، د یوې بلې تنګې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
Can't you play for the last night?